دریم وبښنم کې چې هودرند
ډېر مننه نایب صاحب ستړي مشه قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د افغانستان کې په وو ولایتونو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د بیا پیل د بیا شمیرنې د بهیر د پیل په اړه او د غرس په مزار شریف کې د یو قومندان او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې حال درکو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لنن څخه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیلوي. امریکایي چارواکي وایي د هیواد حکومت به روانه ونې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي او په هند کې اقلیتونو ته د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي. په دغو وو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ډلو پلویانو اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیرلو او څیړنې بهیر پیل شي، خو د کمیسیون یو بیان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون رهبری متحد دي چې دغه روان د پایته کې پریږدي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخابات د میزان په شپږمه نیټه وشول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس باید د ټاکنو پایلې د میزان په وویشتمه نیټه اعلان شوې وای. یوه امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه ونې له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته لدی کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دی ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیايي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبرې وکړې. د خوست ښځو ریاست مشر شافی نورزی ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورستر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي او دوی میدان ته راوتلې دي، تعلیم کړه ده، اته تر دې پورې شي د اوس معنی دوی غوښتنه وکړه چې مونږ کار نشو پیدا کوله، مونږ سره په دې برخه همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي او ځای وظیفه او دنده او کارونه پیدا کړي.
د خوست ښځو چارو رئیس همداراز وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د هغو نارینه شمیر زیات شوی دی چې د ښځو انساني حقونه مني او درناوی ورته کوي. د افغانستان حکومت په راتلونکو دو کلونو کې د کرهنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرهنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو او د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کرهنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې په پرتو خندونو خبرې وکړې. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. په هند کې د هغه نوی قانون پر ضد مظاهرې روانې دي چې پر اساس یې د دریو هیوادونو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت حق ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې عمله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړې چې هند ته دې سفر نه کوي. امریکا او تر هغه مخکې بریتانیا خپلو وګړو ته خبرداري ورکړ چې هند ته د سفر پر مهال له احتیاطه کار واخلي. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نور نورو مذهبي اقليتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. د دې قانون مسلمانان مستثنا شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویر لري چې له بنگلاديش به د کډوالو ستري جوپې ورشي او پرله پسې مظاهره کوي. د هند حکومت په اسام ایالت کې د مظاهرو له امله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنۍ بحث باید د جمعې په ورځ پای ته رسېدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له غریبو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتوني ګازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملي کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، ځکه یو شمېر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالتونه له دې تړون سره مخالف دي. په مادرید کې د نړۍ د 200 هیوادونو استازي په دې کلنی بحث کې برخه لري. د چیلی ډیپلومات اندرس لندری چې پرون خبریالانو ته وویل چې د پاریس د تړون د عملی کولو لپاره یو موافقه شوی او متن د غونډې له ګډونوالو سره شریک شوی دی. زموشخله ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
نن د متباقي ولایتونو د پاتموري او سرسته شایلیږي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړي.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو بل بیان دی واوري.
دا
د حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
سړی کولی شي له کور هم ثبتنامو کې موږ ډېر خوشحاله یو. هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس ته روانېده، کره به یې لګول، هلته بازار کې به ډوډۍ خوړله، زه به ته نه معلوم یو.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي له نامنۍ او هدفي وژنو شکایت لري. په دې اړه مفصل راپور لرو او دغه راست د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څانګي او حقیقت سره لنن څخه د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل در وورو، لومړی مزار شریف ته ځو. په دغه ښار کې پولیس وایي چې د جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری وسلوال کسان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. همداشه بعد ازاري رادیو خبريال مجيب حبيب زيد د ټلیفون لاري را سره دی. حبيب زيد صاحب، مش پرون هم په اړه خبرونه درلودل چې د قیصری پلویانو او امنیتي ځواکونو په یو بل دزي کړی دی، آیا دا شخړه لا هم روانه ده؟
سلام صاحب، سلام تاسو ته. زیر ټول ویدیو ته د ښکښن څنګه چې تاسو ته یادونه درلوده، پېښه اصل 13 ورځ مخم په شوغه مهال چې د بس خمیتی ځواکونو د یو کور څخه د قیصری نامسور و سوال متفرق کړل، او دغه کور په قزاقستان کې د افغانستان سفیر فرهاد عظیمی ته مربوط دی او هغه په حقوق دعوا لري. خو لاغه وروسته بیا د قیصری یو مرستیال وویل چې په بلخ کې د بلخ پولیس غواړي چې د قیصری قرارګاه او هغه امنیتي پوستي چې د ساتن لپاره په زراعت سیمه کې جوړ شوی وي هغه پور تکړي. لدی مسالې درې ساعته وروسته شاو خلاص بچی وي چې بیا پولیسو یو ابلاغیه خبره کړه چې په دې ابلاغیه کې لیکل شوي چې محکمې حکم پر اساس دوی هڅه کوي چې قیصری او دغه نامسول وسلوال ونیسي. له همغه رئیس تر دمه د درنو او سپکو وسلو جګړه د دواړو خواو تر منځ روانه ده. په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو هم ملي امنیت، ملي پولیسو، ملي اردو وانټه اخیستې ده. دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي، خو قیصری تر دمه مقاومت کړی او لوستو استفاده کړی ده.
آیا د مرجوبلو راپور مو ترلاسه کړی دی؟
په سیمه کې پولیس وایي چې مجبور اوخت ده خو دقیقه او کره شمېره یې نه ده معلومه. د بلخ حوزوي روغتون هم په دې اړه تر دمه سپیناوی نه دی کړی. خو په ټولیز ډول په مزار کې امنیتي وضعیت ډېر وخیم دی او هغه لارې چې دغه سیمه پکې دغه جګړه په دغه سیمه کې ده، پنځمه ناحیه ده، لارې ترافیک پر مخ دی او عام وګړو پر مخ تړل شوی دی او ته خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې سیمه ته ورنږدې شي.
په کوم کور کې چې جګړه روانه ده، طبعا شاوخوا به د خلکو کورونه هم وي.
دقیقا پنځه مناحیه د مرکز مزار شریف د حضرت علي تر منصوب زیارت څخه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر څخه فاصله لري. چېرته ډېر ګڼه ګوڼه سیمه ده، د مرکزي سیمه ده، د ښار او شاوخوا دغه سیمې ډېر کورونه دي. هلته خامخا خلکو ته هم د چارواکو په خبره چې زیانونه اوښتي، هم مالي زیانونه او هم ځاني زیانونه به اوښتي وي، خو د جګړې د دوام په دلیل دغه تر اوسه کره شوې نه ده چې څه تلفات دي.
ډیره مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زای و چې په دغه ښار کې د جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ دی او په یوش می شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د افغانستان په وو ولایتونو کې به نن د رايو د بیا شمیرنې او چړنې بهیر پیل شي. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یوش میر معترض او کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیمهیز دفترونه وتړل او خبرداري ورکړ چې کار به نه کوي. د سبات او همپالن دلی مشر عبدالله عبدالله ویلی چې د شنیت لمخې موافقه کړې چې په وو ولایتونو کې پردې بهیر لګېدلې بندیز لري شي. د محمد اشرف غنی په مشه دولت جوړون کې ډلې هله سرګند کړې چې دا بهیر سر ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معترضو کاندیدانو لاسته صورت مکررو خبرو او بحثونو ورسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
من د متباقی هفت ولایتونه د پاسماری او تفتش روان پیلیدی. د کمیسیون رهبری متحد دی چې دغه روان د پایتې کې کریدی او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوی د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په وو ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې ویل چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خود ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړې دي. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکو به په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر نیو چرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
په دغه اته زره محلونو کې چې کمیسیون د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده، زموږ نظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې وو ولایتونو بیا شمېرلو پروسه ته پیل کېږي. په دې کې هم موږ ګډون نه کوو، موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو، ځکه که بیا شمېرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اته زره محلونو کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متعهد دی چې په وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پر اساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19مه اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه واري د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په اوو ولایتونو کې به درایو بیا شمیر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت خو هیلمن دی چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په پاتې وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلي سعادت وویل
په دغه وو ولایتونو کې دیارلس سوه نه اویا محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمیرنه وشي. په ټوله کې دا پروسه به دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمیرنه وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له هغې وروسته به د دې رزلټ شیټونه کابل ته راځي. په کابل کې به دلته انټیک سکن کېږي او بیا به انټری کېږي. له هغې وروسته به انشاءالله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره لري کوو.
سعادت صاحب څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به انشاءالله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي. د کډې سکن انټیک او انټری به تر یو ورځ زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانېږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره د حوصله نه د خوا اجرا پروسه د وځندېږي. څه باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. او اوس هم ښه ده چې په دغه مونږ به نهایي کوشش دغه وي چې په څلورو الا پنځو ورځو کې دا پروسه ټوله کړو او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمخه د انتخابات خپلواک کمیسیون اټکل نشي کولی چې په کومه ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو خو لله الحمد موږ نو د وښته ولایتونو ټول تخنیکی چارې بشپړې شوې دي او په هغه باندې کوم مشکل نشته. دی یو د ولایتونو کې به موږ پروسه څومره در چې کیږي راټول کړو او لږ وروسته بعد افغانستان خلکو سره د ولسمشۍ ټاکنو کې د پایلې شریکو. یعنی دا غوښتل تر اوسه در کولای شم چې موږ یو نوی تر پاک مورې به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی زبی سعادت.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په لشکرګاه کې جنایي پیشي او هدفي وشنې ډېرې سوي دي. د لشکرګاه شار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلو او تروریستانو پر ضد د کوټلو اقداماتو لپاره کار وکړي. د هلمند چارواکي هم په لشکرګاه کې د جنایي پیښو ډیروالی منی خو وایي چې په دې برخه کې جدي اقدامات کړي دي. په دې اړه د الیاس دای راپور.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. پولیس ولوي کې نا امنۍ او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړول دي. د مرکزی سید معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې نږدې 500,000 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو نا امنۍ یوې خواته خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوالو غلاو اندېښمن کړي دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس شدې. نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دي چې مثلا بعضي وختونه خلک پر نشه کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید سیادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي. خو دغه ترور کله کله دا تشویش ور دي. نو حکومت چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکو عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي. ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسولیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیا نه نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو، چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشتې کې 38 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خنثی کړې دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تور یې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې شوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوشنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که هم دولتي مسؤلین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نارسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دمګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو او نشیو په وروستیو ګڼو کې د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو د یوه عسکر له لوري پر نورو سرتیرو د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو شمېر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمېر 22 تنه شي، خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېدا تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو سرتیری خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او هموې موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلې دي. نیویارک ټایمز وایي چې د کار د سیمه ییزې اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده، ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ییزې اردو ته سپاري، خو له دې سره په یوه وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پیښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ییزې اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لوري روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټروله آزادې شوې سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خپرونې په وروستۍ ګڼه کې یو لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویره لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خپرونې د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اګست تر 10 پورې کړې ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړې دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله من دي او په سلو کې 9 پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 35% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 35% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتونکي دي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. د د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو مخکې تر دې ځو سودان ته. په سودان کې له واکه لرې شوی دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ. د محکمې په خونه کې پرون له واکه لرې شوی دولت مشر د اوسپنې په قفس کې ناست و. پر هغه د حبس حکم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سودان یو محکمه پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په دوه کاله بند محکوم کړ. عمر البشیر 15 کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاست لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانې پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کال زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او د اوسپنیز قفس لمنځه د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې همداراز پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډاني پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوي د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې قتلیام بشری ضد جنایتونو او په جنگی جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد راپورته شو مظاهره چانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تیرونی په سودان کې د 1909 تیا میلادي کال د کودتا پاړه چې د قدرت ته ورساو تحقیق وشو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقاف وزارتونو ترمنځ یو هوکړلیک پرون شنبه لاستیک شو. د دې اقدام هدف په یاد پروسه کې شفافیت او د اسانتیا رامنځته کېدل شول شوي دي. په دې موضوع د روح الله انوري راپور واوري.
د حج او اوقاف او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنې کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیات اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنې کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نور اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دیو کچنی کار لپارا اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په بریښنې کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبد الله وای
ډیر جنجال به وي سړی به ډیر زیات ځورې یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې مونږ ته به ویل اوس سپتنام ونه کوي نو بیا به یو کال صبر کوی یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې جون تر ټولو ستړې ورځې وي خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکی شو یعنی سړی کولی شي له کوره هم سپتنام وکړي مونږ ډیر خوشحاله یو
هغه ډیر مشکلات لرل ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس ته روانېده کرابې لګول هلته بازار کې به ډوډۍ خوړل زه به ته نه معلوم یو سړنې مې پوښتنه کوله هغه به یو ځای ته ولېږه بل به بل ځای ته ټوله ورځ بېرته تېره کړه نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمېر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو کار روان دي
په روانه خبرونه کې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري ستاسو را رسیدلې پیغامونه هم لولم خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دي د هم د دې سات لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي په دغو وو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو پلویانو اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیر او څیړنې بهیر پیل شي یو امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي د افغانستان حکومت په راتلونکو دو کلونو کې د کرهنې پر ودې پانګونه کوي د ارګله خبر پانی سره سم د کرهنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو او د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کرهنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړې په هند کې د هغه نوي قانون پر ضد مظاهره روانه دي چې پر اساس د دریو هیوادونو مساوي اقلیتونو ته د هند تابعیت حق ورکول کیږي د امریکا متحده ایالاتونو له دې عمله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې هند ته دي سفر نه کوي ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته دا کالنۍ بحث باید جمعې په ورځ پای ته رسیدلی وای خو پرون هم پر دې خبري وشوه چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی و عملي کړي او اروپایي اتحادیه ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې او بیا رغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي وسم د خبرونه کې مخکې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرام در وورو او تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مرسته ولیدي سید احمد عمری د کندهار څخه لیکي وای د قدر خبري خو په هغه بل وار د دوړو خو د مشانو څخه د مشورو اخیستو د پاره درېدلې وي د دې واري به هم د مشورو د اخیستلو لپاره درېدلې وي بابا هم شروع شي نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د کوټیا او میرانشاه د شورا څخه هیله کوي چې زیات تمرکز پر سولې وکړي او روان جنگ ته د پای ټکی کشیږي سمیولا د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي چې زیات سیمې به پدې ولسوالۍ کې زیات سیمې به مکتب پاتې دي نور احمد له کندهار د انتخاباتي کمیسون څخه هیله کړې ده چې ژر پایلې اعلان کړي جعفری لیکري کړي چې انتخاباتو پر سر جنجال ختم شي دا به سولې ته هم مرسته ورسوي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ خوشبینو چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو څخه وروسته پایلې ژر اعلان شي حمید عطله له غزنی لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید نور ابتدایي پایلې اعلان کړي ځکه نور د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې ده زموږ اخلاق افزادی رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي ازادي رادیو دات کام زموږ د ویب پاڼه پته د فیسبوک لاري هم د ازادي رادیو مطالب تعقیبول شي facebook.com/azadiradio
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه غږیږو چې سترګې یې څه نه ویني، خو د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. دا ځوان چې الیاس امید نومیږي ترې وابورو چې له لاسته راوړنو ډک مزل یې څنګه کړی.
پستی و بلندیو که در زندگی مرا خمی داد، ما او را میگفتم که خیر است، ای حل میشه و آدم پیش میره.
د ده په اړه یې همکاران او خپلوان څه وایي؟
تحصیل جدید ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و شخصیتی که داره خوشم آمد.
دو لسانس دارن و ماستریشان واقعا مرا حیرت زده ساختن.
او هغوی چې معلولیت لري څه ډول د الیاس امید په څیر خپل راتلونکی جوړولی شي.
د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
ډیر داسې ځوانان هم شته چې د امکاناتو د درلودلو ترڅنګ د پرمختګ لپاره هڅینه کوي او سل او زر بهانې لټوي چې خپل حالت پرې توجیه کړي، خو ترڅنګ بیا داسې ځوانان هم شته چې د زرګونو ستونزو له موجودیت سره بیا هم نه تسلیمیږي او د پرمختګ لپاره خواري کوي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم الیاس امید دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري، خو د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. امیدواری د افغانستان اوږدې جګړې د سترګو دې ترې واخیست، خدای هم داسې کینه نست او د ټولو ستونزو باوجود هم ښوونځی پیل کړ.
ما بینایي چشمای خدا د اثر جنگای افغانستان
په 1992 کال کې چې له 1901 هجری شمسی کال سره سمون لري، ما په افغانستان کې د جګړو له امله د سترګو دید له لاسه ورکړ، خو له هغه وروسته په ما کې یو قوت او اراده پیدا شوه چې زه باید هڅه وکړم، زحمت وباسم او د ټولنې له نورو خلکو سره ځان برابر کړم. همدې ته په کتو سره مې په پاکستان کې مکتب پیل کړ او وروسته افغانستان ته راغلم چې دوه کاله مې د حبیبیه په لیسه کې په سامي ډول امتحان ورکړ او له یاد خوندې څخه مې د 12م ټولګي شهادت نامه ترلاسه کړه.
د معلولو کسانو په ځانګړي توګه د هغوی په اړه چې د سترګو دید نه لري یو ټولنیز باور دا دی چې دوی زده کړې نه شي کولی او آرام دي د کوټې په کونج کې کینی. خو الیاس امید وایي د لټولو ستونزو سره ثابته کړه چې معلول کسان هم درس ویلی شي او هم پرمختګ کولی شي.
وخته که ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم،
کله چې موږ د افغانستان غونډې په وټولنه کې معلولیږو، د دویم او دریم لاس خلکو په څیر راته کتل کیږي. حتی کورنۍ می باور نه درلود چې زبا درس وایم. زه چې به خوندې تتلم استادانو به هم راته ویل چې ته نشې کولای درس وایې، دا چې ته نابینای موږ ستاسو لپاره درسي مواد نه لرو. البته دا خبرې ما تاسو ته په خډول وکړې، هغوی به زه ډیر توهینولم او نه پوهیدل چې څه وایي. ما به ورته ویل چې تاسو یو میاشت ما د زده کوونکي په توګه ومني، کز دمه نشو بیا درس نه وایم.
اگر ما درس پیش بردن نتونستم باز ما دیگه نمیخوانم.
الیاس امید وایي د ښوونځي ترڅنګ انګلیسي هم زده کړې وه او دې ژبې مرسته ورسره وکړه چې کار ورته پیدا شي او د لیسانس ترڅنګ ماستری هم وکړي.
با نهادهای مثل CRS یعنی بایست مترجم
له مختلف بنسټونو لکه CRS سره می دژباړن په توګه کار کاوه. بیا په یو بل موسسه کې د پروژې مدیر وم او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خوونی او روزنی څنګه د مرستيال په توګه می هم کار کړی دی. ورسته د سکالرشپ لپاره کاناډا ته لاړم. لومړی لیسانس می هلته په ټولن پوهنه او قانون کې اخیستای، دویم لیسانس می په خوونه او روزنه کې اخیستای او د هغه ځای یو برحاله خون کایم چې اسناد په ټوله دنیا کې چلیږي. ورپسې مې ماستری د عامه ادارې د پالیسۍ په برخه کې کړې ده.
د الیاس امید میرمن رخشانه وایي د ژوند ملګری یو با شخصیته کس دی او د یې له معلولیت سره ستونزه نه لري.
تحصیل جدید ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و
تحصیل آزاد فکر حوصله او شخصیت میه چې وکوت خوښ میشو. ښه انسان دی، ترې خوشحاله یم او راته ګران دی. داسې نه ده که څوک دید نه لري هغه ژوند نشي کولی، هغوی هم کولی شي ډیر ښه ژوند وکړي. الیاس امید له ما سره د یوه ملګري غوندې ډیره ښه رویه کوي او معلولیت یې په ما هیڅ تاثیر نه لري او نه کوم مشکل ورسره لرم.
هیڅ تاثیر نه لري، نه مشکل نه لرم.
دا الیاس امید همکار زیبا حیدری وایي نوموړی د نورو روغو کسانو په څیر خپل کار په ډیر ښه ډول کوي.
امو وظایف که به ما داده میشد برای
فقط وظایف لایحه چې موږ تسپارل کیدی الیاس هم ورکول کیدی. په هغه وخت کې بچی مکار کاوه، الیاس به هم کار کاوه او تر موږ به یې په خډه ول کاوه. موږ ټول همکاران په الیاس ویاړو او په دفتر کې د موجودیت ټول همکارانو ته د انګیزه وایسته.
دا خغلی امید یو بل همکار سوریا قادری وای کله چې امید ولید د هغه ورته او ته پکتو سره حیران شوه. نو موري زیاتوي دا امید تر لیدلو مخکې دا سوچ نه کاوه یو کس چې د سترګو دید ونه لري دومره پرمختللی دی وی چان ماستری هم کړی وی.
امید صاحب از وقتی که به دفتر مو اومدن
لکم وقت رئیس چه امید صاحب دفتر ته راغله د ارادي او انګیزه درلودن کې انسان دی. د ډیر هڅه کوي چې ځان او د ځان په څیر نورو کسانو ته کاری فرصتونه برابر کړي او هغوی چې اړتیا لري مرسته ورسره کوي. یعنی د خبره ډیره کوي چې تاسو باید لوړ زده کړې وکړي او لاسته راوړنې باید ولرئ. امید صاحب پو او لایق کس دی او موږ ډیر څه ترې زده کړي. ما مخکې فکر نه کاوه یو کس چې معلولیت ولري هغه دې په دفتر کې کار وکړي، خو کله چې امید راغی انګلیسي ډیره ښه زده وه او چې د دوی د لسانس او ماستری خبره شوم او واقعا حیران شوم.
الیاس امید ډیرو هغو ځوانانو ته د لارې یو څراغ کیدلی شي چې د روغ وجود او امکاناتو باوجود هم د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره څه نه کوي. امید نورو ځوانانو ته وایي چې د ده په څیر هڅې دې وکړي او یو ځای ته دې ځان ورسوي.
که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه.
طبعا انسان باید هڅه وکړي، زحمت وباسي او هدفمند وي. افغان ځوانانو ته زما مشوره داده چې بیکاری، خراب اقتصاد او نور مشکلات دی نه بهانه کوي. ستونزې ما هم ډېرې ولیدې خو هیڅکله ناهیلی نه شوم. له هغو لوړو ژورو سره چې مخکې دلم ویل به مې چې خیر دا ستونزې حل کیږي او زه مخکې تلی شم. خو اوس ځوانان دې خبرو ته نه ګوري. کله چې یوه هدف ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخ کیږي همالته درېږي، مخکې نه ځي او ډېر ژر تسلیمیږي. خو دوی باید ونه درېږي. ځوانان هر کار کولی شي په دې شرط چې ځان وپیژني،
به شرط ای که آدم خود را بشناسه.
روانم حاصله می دلوی دلی پاسه دلی روانم حاصله می دلوی دلی پاسه دلی.
هغه ځوانان چې څه نه ویني له کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د بشري حقونو له یو فعال فخرالدین فایز سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې. بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډېرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. همدارنګه بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړي بانکي حساب پرانستل سي، معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري. طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکي.
څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون له تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کړي. پخه خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هر کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپل ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څنګه چې مسولیت لري ټول افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی. باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنونسین دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، ان په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي غوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب شته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم شته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نست. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسی او د دوی د لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې نه د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده؟
په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سړک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول راهنمایي کې تر څو چې د سړک نه تیر شي، بیا نو موټروان کولای شي چې د سړک نه وبرو. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه کسان چې پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دي، نو دوی باید د دغه معلول سره، خصوصا د نابینا معلول سره، کومک وکړي تر څو چې د سړک نه تیر شي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دي په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو اوریده، تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالینو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانه ایدا سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورثه؟
ډیره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهده او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی، خو تر یو حد پورې موږ تلاش کړی دي چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حساب کوو، ځکه زموږ ادارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو او د اصلاحاتو برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږ ما اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ غو اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل غټول برنامه چي دي د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلي زریم کړی دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو. هغه ستونزې او مشکلات چې موجود دي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې په خپل تل شي ویری هغه ستونزې چې موجود دي هغه به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډیرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي. استاس په وزارت کې د موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیواز ده نه د شتاس د وزارت په چوکاټ کې، نه ټول افغانستان کې ولایتونه کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او مالین یعنی وزارت دولت تر امور شهدا او مالین یوازنه کابل نه ده. یعنی کوم اصلاحات ریفورم رفورم او برنامه چې موږ در طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي، پالیسیګان دي، برنامه دي، همغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس د قیا شل د قزه دغه کار ټول خلاصيږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې، یعنی غستی پونه ټول لنده شوی دي. زمونږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوي، مراجعین چې راځي ارایزه اختل کیږي، کار په شل د قونه خونسي، یعنی پروسس کوته شوی دي. عین مسلې مونږ په ولایت کې اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوی دي، په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي، زمونږ تشکیل دي وړو کې شوی دي، یعنی بخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوی دي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي، په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه تر کېږي چې ولې هغه وایي چې مونږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کار موندنې، یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتام شوه؟
بالکل، مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې، یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، مونږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه، صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدست شریابی یا انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره اهمیت باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي. هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري، نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري، یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سو معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تلکیتونه چې ابتدایي یو وروکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی، لیندوانی، آبرسانی، نور تلویزیون جوړول او برق د مختلف و بخشونو کې دوی ترننګ، یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش
په توګه؟ په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی، معلولین و مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن طول فلماشون اخیستی دی او دو شهده و چون پا دو استیپه که دوی تا تنخواه ورکو یا نظامی برخدی چه اقوی مستقیم نخبل طول تنخواهگان اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکه ویزه که دا تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوزه که زمونگ یو کالی کیگی دا پخوانی استونزی هم مونگ تلاش که و دا زمونگ مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره، ریاست اجرایه سره، طول سره مونگ به تماس که پیشنهادون مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مونگ دا پیسه کم چه دا دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسه یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ببرکو کن.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کیږي یا کله کله په رسنیو کې مطرح کیږي. آیا موږ خیالي معلول لرو؟ که لرو په څه شمېر کې؟ چیرته؟ آیا سیړنم کړي؟ بررسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټې صحیح ده الته راجع کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50، یو کس هم 80. دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دوی چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بيخي ردوم، اصلا د سې سوک نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه موینیت په وزارت باندې بدل سي ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی، ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی نظامی موینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو کس هم نشته. هغه په خوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی. از خپل تعریف کوم نه، کوم کار چې په دغه سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو. یعنی دا کارونه مونږ په دې تکانه کوو چې دومره بس دی نه، اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماش دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستاور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په هکله مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
زده کړو لپاره خو عمومي مسله ده، د ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزي درسوي، کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه. دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی، بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا او معلولین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي. بارنه یک ایوادونه ته مثلا هندستان ته سر کول، مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وایي. دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دی چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوري.
ډیره مننه کوم ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی نئیش کی دریا کتا پسی لاہو کی دل واری زڑگے میں سم 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 مینی دل واری زڑگے میں سم سم سم
دمینی اوڑتی
خانا شی دیر خون باو کی دتو رو زلفو پزنگ